السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د زمري یا اسد 14 او د اگست 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په نښه شوی د پاکستان له فضا نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړه. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر په همغه ورځ یوه ورځ وروسته دا پیښه تایید کړه، خو طالبانو تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان قهار بلخي دا خبره د ګا په یو ټویټري په بیان کې وروسته له هغې کړې چې تایوان ته تا د امریکا د اساسو جرګې د مشر نانسي پلوسي په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې شوي او کړکیچونه یې زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. نن د شپږیزې پایلوبه د بوس ساتونکو او سپینغار پلانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پلانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړني لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بوس سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماتې خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي تر څو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې پیل کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسیدو لیوال دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوه ورځې وروسته هم لوړپوري طالب چارواکي د هغه پر وجلو بی خبری خي. د طالبانو د حکومت مرستيال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دي، دلته هوایی برید شوی دي زموږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولی طالبان په ظاهره په اصلي پیښه خبر ندي.
امکان داره که بعضی طالبا خبر نداشتند.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زوایری د اقانی په ملمستون کې میشته. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي.
قابل کې د داعش پر یو پټنځای 10 ساعته عملیات پای ته ورسیدل.
کشفی عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندۍ ونیول شو.
کندهار کې په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی.
ماشوم د لیونت په دکوي د دکټ په ځان راغور زو پای ګرځي عمل کیږي.
او د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیرش.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دوه ورځې تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ لاري لیکلی چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. رویټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه چهارشنبه بحث کړی. تفصیل له صفی الله ستانگزی اورو.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړپوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشان نشي. هغه دا نه د تایید کړی چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په غکور کې چې توغنده پر لګیدلې وو موجود وو که څنګه. د اگست په لومړۍ په یو ټلویزیونی وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د زواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای اقانی
دا. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری همسنه دی او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او همالته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. د طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د غبرید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په کوربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په حواله ویلي د زواهری وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلانه 2 تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. ولې؟ د تحلیل لپاره یې د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکي کمال سادات دا مهال له نیویارک را سره سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشه، ستاسو د ماښام په خیر وي. د دې چوپتیا لاملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه لودین. تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطحه نه ده، بلکې په نړیواله سطحه ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې د تجارتي یا د عادي و جنگ خبره وي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې د پاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډیره قوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي. یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو، پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي څو کسان به په تور ونیول شي او دا پیخه خو به اومني ځکه کوي نه مني. نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو ته اید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو تاییدولو یا په تفسیر به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې لدې پیخي او لدې اعلان وروسته څه تفسیر کیږي؟ هلته پر رسنیو کې څه ویل کیږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته موږ هم له بیلابیلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان په موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخي، اړیکې خو بیخي نه لري، بلکې دښمنانې بولي په افغانستان کې عملیات هم د دې لپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخه خبري ور سره کړی دي، دوی خو په دې خوخ دي ځکه چې الزواهری دی امریکای دښمن بولی او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ور کړی دي. لیکن یو بل خبره غا دا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهور کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عام خلکو کمنټونه کړی دي، دا خبره هم کړی ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم دی جو بایدن دی پاره یو مثبت
یو لاسرونه دی وی. بله، او سادات صاحب فکر کوي لاند محل لپاره د طالبانو لپاره واقف څنګه ارزوي؟ په ډیر لاندو کې کراته وای
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکی پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامی هم رسمي اړیکو ته زیان توانی ورسوي. نو فکر کوم چې د هغه کسانو چې هیلي وي چې د دوی سره اړیکی یو صحیح کی یا ور سره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی او چې دوی ته واوښته، نو اوس به ګورو چې دوی په کوم لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیر مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعته وروسته پرون ماښام پای ته ورسیده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیری وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلي دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کې کارت سخي سیمه کې یو کور کې ځای پر ځای شوي وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوي.
لکه چې د شریرو عناصرو پټنځای وو یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګه د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دموږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو بلکې وګړو ته یا هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر درمنځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستیو کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یوه ویډیو کې چې له یوه کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت وایي د تاجکستان د برېښنا له 90 میلیون ډالر پور څخه یې 90 میلیون ډالر بیرته ورکړي دي. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه 40 میلیونه ډالر پوروړي دي، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې 28 میلیون ډالر پوروړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې 90 میلیونه ډالر پوروړي دي چې 90 میلیونه ډالر یې تر اوسه ورکړي دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا 6 میلیونه ډالر پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې 90 میلیونه ډالر موږ د دې څخه برخه رانیولې دي. په دې کې 90 میلیونه ډالر ورکول شوي دي، 90 پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا اداري مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه 28 میلیونه ډالر پوروړی دی، چې یاد شرکت تیره میاشت یوازې 2 میلیونه ډالر د تاجکستان د برېښنا اداري حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د اداري مشر په خبرو کې د 12 میلیونه ډالر توپیر دی. خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو 125 میلیونه ډالر پورونه ورکړي، خو 122 میلیونه ډالر لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 لستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې وړاندې په خبرونه کې نور هم راځي، خو اوس د سیمې یو موضوع را اخلو. د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24 نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شول، چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي توکو او د غراز تیلو بیې دوه برابر شوې. خو تیره اونۍ ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لاسلیک کړه چې په اساس یې روسیا د اوکراین له دریو بندرونو د غلو د صادراتو اجازه ورکوي، او دا بهیر عملا پیل شوی دی.
له خبرونو ورآخوا،
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا لرو چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې، خو ترې وړاندې دا اورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. دغه ورځپاڼو ته زموږ نوې همکارې فریده سیال کتنه کړې.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه اعلان لیکنې او تبصرې کړي چې ویلې دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برټانیې سفارت ته په کم وطن کې. ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو 2 ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغه ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټول نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي پر زواهری بریت هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د 1 کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له بریت وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي، په کابل کې د ایمینل زواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یو لوی غمیزه ده چې اوس د دې وضعیت لوی بیا د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن ایگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه توده کړي دي. د ورسپانې په باور د جو بایدن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سر قومندان په توګه کمزور چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې، خو ویلې دي دا برید په دې معنی نه دی چې ګواښونه پای ته رسیدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ورزو کندهار ته هلته روغتیایی چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې د ماشومانو په منځ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسولان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9 ماشومان دغه ناروغي وژلي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کندهار په میرویس سبزوی روغتون کې د ماشومانو په دیواټ کې ټول بسترسوی ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغ غماشمان سرتناسته د چی تازه د شری په ناروغي اختصبي دا وایي لمړی یو ماشوم په شری اختصو او ورسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدر مشمان اول ورن د کینه مریض زوال د غدای مستدلی بستر کوي و عمل له ولو چې کوته لاره بل د شری په تاغه مریض ول پیښه بل شری و چې دا نو بل د شری نه ولې بیا دا سره واستګه دا سره نه می تر نه سم شپه راځي د یو د اول کده شي کوم غد شری ګني وستا غد ماشه
درې کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماس وای لوري د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بل اخره مجبور اسوه روختون ته راوړي او اوس له درو ورځو راهیسې بستر ده. شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانه راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل یې د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میرویس سبزوی روغتون مسولان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي له امله مړه شوي دي. کندهار کې د میرویس سبزوی روغتون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان د روغتون ته ډیر ګوربل کیږي، خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیرو درو میاشتو په جریان کې د روغتون ته سلګونه په شری اخته ماشومان ورولل سوي چې 400 بیا دوی بستر کړي دي.
تیر درو میاشتو کوم ارقام چې موږ سره موجود دي موږ 400 مریضان بستر کړي دي چې دا 400 مریضان د جمعیت څخه 9 مریض یې په حق رسیدلي دي.
د میرویس روغتون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومان د مړینې تر ټولو لوی لامل روغتون ته پر وخت دا غوي نه ورول یادوي. د په خبره د ګرمي هوا لامل اوس د ناروغي یو ځل بیا د ډیرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومان ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډیر یخ کې هم ډیرېږي او په ډیر ګرمۍ کې هم ډیرېږي. دا خو تاسو ته معلومه ده یو میکروبي مریضه ده چې دا یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه یو مریضه ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کیږي. اما دلته چې دی افسوس خبره ده چې موږ خلک واکسین ته هیڅ توجه نه ورکوي. یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی. حال دا چې پولیو ځانته واکسین لري، شری یا میزل ځانته واکسین لري، نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر شوي تقریبا اضافه د پنځنی فیصد څخه داسې کسان چې هغه واکسین نه یې کړی کوشنیان یې.
د روان کال دورې په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شیری ناروغي اخته سوي، چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
و امریدل چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپری ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکي آنی کندروچیوک په یو پیغام کې چې پرون د دې ادارې په ټوټر پانه خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وای موږ یوازې د زینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیات زیانمنې شوې دي. له زلزلې ورسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومان لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. د رسمي شمېرو له مخې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د جون د میاشتې د 22 نیټې د ویجاړوونکې زلزلې له امله تر زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د مخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ژوندۍ خبرونو سربیره په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه او راپورونه هم لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورخکاره کوي. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ټویټر پاڼه او د غراز انستګرام کې هم موندلی شئ. اوس هم ورسیږي تاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ده.
ایمان زواهری د وژنې وروسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړې وګړیتوار ډېر نرم دي. انډیر سخت دریزې کنه دل کې لدی دوه داسې معلومی کی چې دلته معامله سوي ده او د معاملې په واسطه باندې ایمان زواهری له منځه تللی، یعنی دغه وژنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومی کی.
السلام علیکم، نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. د بریټ موک پکلکو ټکو غندو او د افغانانو په سپیشلی خاور باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل پوشان باندې یرغل کنو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو در مسته کې دوی لامل غنو. موک افغانان د بریټ د هماغه داعش پوشان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکوي او په هغه کې تقریبا لستنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم همغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې ده چې د کابل کې چې د امریکا درون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وجلې، نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت ته جوړ کړي او د القاعده او د شان سره خپل اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. د سار موضوع دا و چې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وجل کېدو اعلان دوه ورځې تیرې شوې، خو لا هم طالبانو دغه مشر د وجلو خبر تایید یا رد کړی نه دی. زموږ خبرونه سره اوسې د ورځې په جریان کې بل تازه تحولاتو خبرېږي. اوس هم ور رسیږي دری خبری مجلې ته چې زما همکاره فرشته نگاه قربانه ده.